سنیو کې ټول خلک لکه څنګه چې استاد وایسي د انتقاد ګوته حکومت تنيسي په دې شک نشته د مستحق صاحب هم دار سره تاییدوي، لیکن په عین وخت هغه کسان چې د افغانستان د اوسنی نظام په ضد دي هغوی له دې چاودنې دومره ګټه نه اخلي لکه څومره چې د حکومت له انتقاده کې استفاده کوي. دغه برخه کې به توازن څنګه ساتل کیږي؟
وکوریا دا ولی مقابل گته ناخلی، مقابل دیر غته گته خلی، دقت چی هغه افغانستان خلکو ته افغانستان حکومت ضعیفه کوي، چې موږ دومره قوي یو چې موږ په یو ډیر عادي شي باندې موږ ډیر قوي قوي خلک د بینه وړلی شو. دلته حکومت ضعیفه دی، دلته دغه دی ډیر غټه ګټه ته اخلي. درسته ده چې انتقادونه په حکومت باید انتقاد پرې وشي، ولې حکومت په دونه توانی چې دی دلته قوي قوي کدرونه وګماري ځای په ځای کار چې دی صحیح فعالیت وکړلی شي. خو یو خبره ده چې دا هر وار د افغانستان ولسمشر هم په دو باندې ډېر جدي تاکید کړی دی چې اداري فساد هغه منبع ده، هغه سرچینه ده چې موږ د هر چیرې د ناخوالو سره مخامخ کوي.
څه باید وشي چې خلک خوندي پاتې شي، خبریالان خوندي پاتې شي، نور خلک خوندي پاتې شي؟ دا خو یعنی یو د حل لاره کته وړاندیز تاسو لري.
د حل لاره خو هغه ده شروع ده چې د سولې پروسه ده، او د سولې پروسه باندې باید جدي کار وشي. درسته ده چې دا خبرې به هوسي او څه وزن ډول شي، خو اما هغو کې هم بیا بین الافغاني خبرې دي، د افغانانو په کټ کې دي. باید په داسې مهارت باندې دلته کار وشي چې دواړه طرفه دو ته وهڅول شي چې دلته نه باید افغان وژنه باید بس شي. نو هدلته که هغه خبریال دی، حق ملک دی، که هم خلک دی، باید اول د افغان وژنې مخه ونیوله شي. نو هر جنګ په خپل ختم کې یوه صلح لري. نو زه فکر کړم چې دا هوستنی فرصت چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلی، د افغانستان حکومت ته لاسته ورغلی، د دغو فرصته که عظیمه استفاده وشي موږ به یوه موفقیت ته رسېدلي وو. او په ځند کې باید په تنګ باندې د کشفي او استخباراتي ارګانونه باید تقویه شي، هغوی باید جدي خپل وظایفو ته متوجه شي. یو تعهد باید دواړه طرفه د جنګ پلویان باید ولیري، ځکه چې په بینالمللي مسافونو کې امر غلی ده چې د ډاکټر وژنه، د ژورنالیست وژنه هیڅ کوم هغه نه لري، کوم بورد نه لري. او دا په دو باندې ډېر تاکید کوي چې نه باید ډاکتران د بینه ولاړ شي، ځکه چې هغوی دواړه طرفو ته هغه خدمت کوي، او نه باید ژورنالیستان د بینه ولاړ شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سمندر صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلی. ستاسو له پخوانی تجربې چې تاسو ټولنه لرله او په هغه وخت کې له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، هغه وخت هم همدا اندېښنې وي، همدا خبرونه وو، ګڼ خبریالان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي، تهدید شوي دي. کومې لارې چارې چې تاسو په هغه وخت کې خبریالانو ته ورښولې د خپلې ټولنې لخوا، هغه څه وي چې څرنګه کېدای شي چې خبریال ځان خوندي وساتي؟
اصل کې د ژورنالیزم اصول هغه مهم اساسات دي چې موږ همیشه دوستانو ته بخوا په دغه سي مواردو کې تشریح کړی، او همیشه مو سپارښتنه ورته کړې چې تاسو په ټولو ژورنالیستیکو کارونو کې بے پری اوسی، مسلکی اوسی، متوازن ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم غوره کوي. د دې ترڅنګ مو همیشه خبریالانو ته پخوا او ننه پوری وایي چې تاسو کوشش وکړئ په خپلو سیمو کې کار کوئ، کاري چاپیریال ته تګ راتګ ته دې ټول شیانو ته متوجه اوسئ، او هغه سپارښتنې چې یو شمېر نړیوالې مؤسسې لري یا زموږ ټولنې لرلې یا اوس هم لري، هغه دا وي چې همیشه تاسې یو شمېر ابتدایي امنیتي تدابیر همیشه لري. همیشه چې کله حرکت کوئ، یو ځای نه ګورئ، خواوشام ګورئ، وسایل هم چک کوئ چې ته خدای نخواسته چاودېدونکي توکي نه انښتي یا چا نه درتېږي. دغه راز چې کله دفتر ته ځي یا خو یا چې موټر ته پورته کېږي، یو شمېر تدابیر پام کې وساتئ چې کور ته ځي یا د دفتر ته ځي. خواوشه یو شمېر امنیتي تدابیر دي چې هغه معمولا کورنۍ نړیوالې ټولنې همیشه سپارښتنه کوي. یو شمېر رسنۍ، مهمې رسنۍ هم هغه سپارښتنې کوي خپلو ټولو همکارانو ته. خو افغانستان جنګي شرایط داسې دي چې دلته یو شمېر دغه تدابیر یا یو شمېر دغه سپارښتنې حتی نشي مراد کېدل. یو خدای دی چې د افغانستان د سنې ټول هغه امکانات نه لري، محدود شمیر رسنې دي چې هغه امکانات دي یا بهرني تمویل لري یا بهرني هیوادونه پورې ارتباط لري، پاتې یو شمیر لوی رسنې چې کور دننه امکانات لري هغه دغه سي تدابیر کله کله خوندي تدابیر ساتي، یو شمیر نمودونه لارخونه حتی چاتی لارخونه ویډیوي اډیوي لارخونه ورکوي، دوستانو ته خپل همکارانو ته وسایل ورکوي، همیشه چې دی کاری ساحه ته دی یو شمیر امنیتي وسایل یا خوندیتوب وسایل ورکوي چې هغه له استفاده کوي. هلمند ونې او شرایطو کې چې هغه ټول ولسوالۍ په ټول وخت کې همیشه جنگي شرایطو جنگي وضعیت دی، یا تازه موږ هلمند کې جنگ تیر کړی الته دغه شی حالت کې دغه ټول تدابیر او پام کې نیول ډیر بستولمن ډیر بسخت یو خبرنګار ده، او هغه سیم امکانات هم نشته الته هغه شی خوندیتوب لپاره هغه شی تضمین هم نشته. حکومت خو یو عالم ستونزې لري، د خپل چارواکو د خپل مامورینو خوندیتوب نشي کولای څو بیا پاتې شي جورنالیست ساتنه ته.
مننه سمندر صاحب. مساق صاحب، سمندر صاحب خو سرګندونه تاسو واوریدلې، دی وایي چې حکومت خپل ستونزې لري، په داسې حالت کې چې حکومت هم مشکلات لري، او بیا هم د خبریال غوندې یو څوک چې هغه د دواړو لوریو خبرونه تر خلکو پورې رسوي، څرنګه ځان وساتي او څه باید وشي؟ آیا د بیان ازادي غلي شي؟
نو که د بیان ازادي د غلي کولو خبره وه، خو یو ژورنالیست بم په صحنه کې نه وي، دوی به هم داسې د خپلو دفترو نه راپورونه جوړوي او د خطرونو ته به ځانونه نه ورمخته کوي. دا چې دوی هر یو د هلمند په شان چې هلته دا د درې هفتې شوې جګړه روانه ده شپې ورځ دی، او داسې یو صحنې که دی ځي چې معلومات راواخلي و نوره دنیا د هغه نه باخبره کې، دا د تقدیر او د تمجید وړ ده. مونږ په دغه سي اشخاص نه تنها یوازې د مونږ په وطن کې بلکې په ډیرو ملکونو کې سرونه راپورته کی، او دوی په ژورنالیزم په دنیا کې خپل رول ولوبوي او په تاریخ کې یو شی د ځانه پرېږدي. حکومت دا څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله کېږي چې جنگونه دي دلته، بمباری دي او وژنې دي، او ډېرو مشکلاتونو سره، خصوصا دا نولس شل کاله چې مونږ نوې ډیموکراسي دلته شروع کړې ده، او هر څوک کولای شي چې خپل آواز پورته کړي، دی هم مونږ ته جنجال تر ډېر اندازې پورې پیدا کړی ده. خو لیکن د ډیموکراسۍ ابتدا همدغسې ده، په هر ملک هم همدغسې ده، او حکومت باید منظم شي، باید په د ژورنالیستانو په نایو په د نورو ژورنالیستانو په برخه کې باید داسې کورسونه لکه چې سمندر صاحب وویل، دغه وختن فوقتن باید نو ژورنالیستانو باندې غوته جوړ شي، تر څو دوی پوه شي چې یوې صحنې ته چې ورځي څومره معلومات د هغه صحنې نه دوی لري، چا سره دوی ځي، په چا باندې دوی اعتماد کولی شي چې ځان سره یې هلته بوزي، یا دوی خپله دوی هلته ځي. دغه ټول داسې خبرې دي چې یو ژورنالیست باید هغونه باخبره وي او په هغه په فکر کې وي، او د دې هېڅکله دغه خپل ژوند داسې خطر ته ور ونه غورځي او ورته سره مخامخ نه کړي چې د ده غږ خچپ شي. مشکلاتونه ډېر زیات دي، او د فساد جلړې د دې اوسني حکومت نه دي. زموږ وطن کوچنی وطن ده، او طالبانو نه وروسته داسې پلان نه و چې دا وطن څنګه جوړ شي. یو وړې پیسې ډېرې زیاتې راغلې د هر طرف نه، او دغه خلکو چې هیڅ نه لرل هغه دغه وطن میلیونران شول، او دغه فساد اوس د ټولنې یو برخه ده.
عادل جان بهرام نظامی، د فساد موضوع د خبریال مسؤلیت سره څومره ارتباط لري ستاسو په باور؟
فساد یا اداري فساد هغه یو غمیزه ده چې هر برخه ته چې مخ کړی هغه برخه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. څه پاتې د امنیتي برخه، نو دا سلسله کې تړاو لري، ځکه چې هلته که په امنیتي برخه کې یا په امنیتي ارګانونو کې مشکلات موجود وي، په مدیریت کې، په اداره کې، نو طبعا دا غنیز مان تر تللی شي.
سمندر صاحب د فساد مسلې ته اشاره وشوه، په دې شک نشته چې ځینې راپورونه د سی وی چی و قضیه سیرل کیږي او په نړۍ کې هم دا مثالونه شته بیا خبریال ژوند له خطر سره مخامخ شي، لیکن یو خبریال چې دی لکه الیاس دی چې د ورځني ژوند راپورونه ورکوي چې دلته جګړه وشو او هلته دا وشل شو او هلته دا کار وشو او د راپور اتکای هم د خلکو په وازورو باندې وي، د دې لپاره هم د فساد مسله مطرح کیدی شي چې دغه خبریال وشل شي د فساد له خطر.
هلمند اوسنی وضعیت کې مونږ د یو خبرنگار د یو مستعد توانا بی طرفه او مسلکی خبریال ژل چې دي ته د فساد تړاو ورکو یا د فساد پیښو پورې د وژنه وتړو، زه فکر کوم دا کاملا یو تروریستي پیښه وه او خبریالان په هلمند کې چې څومره دي زمونږ اکثره کوشش کوي چې د هلمند واقعیت هغه سې چې دي هغه چې خلکو ته وړاندې کړو. په تېره بیا د ازادۍ خبریالان چې ما عملاً هلته کار کړی، عملاً داز ما ټیم و همکاران مو دا ټول سره ما څو کاله کار دي، ما ته معلوم دي مسلکي خبریالان دي، دوی د دوی په کار کې اصلا دغسې مسایل دخیل نه دي. طبیعتاً دوی چې کوم کار کوي هغه تاثیر ګذار دی، تاثیر لري په ټولنه کې یو خوا یا بل خوا خواشینی کوي، منتها دوی حقایق خپروي، دوی هغه څه خپروي چې ویني او مونږ ته د ازادۍ پالیسي هم معلومه ده چې هغه همیشه خبر وړاندې کوي، خپله قضاوت نه کوي، خبریالان هم قضاوت نه کوي. نو دا پیښه یو تروریستي پیښه ده، باید وپلټل شي، باید جدي څېړنې وشي.
مننه سمندر صاحب. رحیم الله سمندر د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس، همداراز نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او عادل بهرام نظامی د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر. مننه له تاسو چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستا درد دونو کاروان تکور